سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینند جمعې ورځ ساو د 2012 میلادي کال د دسمبر 28 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې په نساته خبرونه ز عبدالحی کاکړ او بوریوال کاکړ فایل کوو د پاکستان ځینو مذهبي مشرانو نن په شاوخوا څلوي رښت زره جماعتونو کې د پولیو مهم د چلونکو د وجنو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی مرکزی حکومت د قبایلی سیمو له بجټ اخیستل سوي څلور ارب روپیو د بیرته ورکولو فیصله کړې او د طالبان په برید کې ټپي سوي ملالی یوسفزی د سوات له چارواکو د سیدو شریف کالج د دې په نوم د نه کولو خواست کړی دی یو شمېر نور رپورټونه لرو خو فایل بل خبرونه وکړو ویونکی دی بوریوال کاکړ
لومړی د مهم خبرونو سرچکه د پاکستان ځینو نفوذ لرونکو مذهبي مشرانو نن په ټول ملک کې د هغو کسانو د وژنې پر ضد د احتجاج غوښتنه کړې ده چې د ګزړ ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره کار کوي د افغانستان په نیمروز ولایت کې د ماین په چاودنه کې اووه تنه وژل شوی دی او د عراق ولسمشر جلال طالبانی له هغه وروسته د علاج لپاره جرمني ته رسیدلی دی چې د زړه دوره ورباندې راغلې وه اوس بشپړ خبرونه د پاکستان ځینو نفوذ لرونکو مذهبي مشرانو نن په ټول ملک کې د هغو کسانو د وژنې پر ضد د احتجاج غوښتنه کړې ده چې د ګزړ ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره کار کوي د پاکستان د علما کونسل مشر طاهر اشرفي ویلي د دوی له سازمان سره تړلي شاوخوا څلوېشت زره جماعتونه به نن د جمعې په لمانځه کې د ګزړ ناروغۍ پر ضد د کارکوونکو د وژنو پر خلاف ویناوي وکړي
تباب بڑے جو اسلامی ادارے ہیں
دی وای د پاکستان ټولو لویو اسلامي ادارو د پولیو په حق فتوا ورکړی دا نو اوس چې څوک د پولیو د څاڅکو پر ضد خبره کوي هغه په خپل یو داسې کار کوي چې غیر اسلامي دی په روانونه کې په پاکستان کې د ګزړ ناروغي د لمنځوړلو لپاره نه کارکونکو کارکون کې وجل سوي دي چې زیاتره ځوانې شزه دي د پېشي د دې سبب سوي چې چارواکو د ملک په ځینو برخو کې د دې ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین درولې دي اسلامي څخدري زوای د دې کمپاین هدف امریکا ته جاسوسي کول دي او ځینې د پولیو پر ضد څاڅکي زیان رسون کې بولي د امن لپاره کارکونکو ملالی یوسفزی ویلي دي چې چارواکي دی په سواد کې هغه کالج بیرته په خپل نام کړی چې د دې په نامه نومول شوی و ملالی یوسفزی دا غوښتنه د پنځمې په ورځ د سواد له چارواکو کړې ده د سواد ځلی رابطه افسر کامران رحمان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
پورز باندې چې کوم ولسم دسمبر وو مخامي کې ملالی یوسفزی را سره خبرې شوې وې هغه دا معنا و چونکه هلته کې د جنکو خدشات د سکیورټي حوالې سره قدانو واپس بدل شي نو په هغې باندې به خوشحاله
کامران رحمان زیاته کړه چې د ملالی یوسفزی دا غوښتنه یې له چارواکو سره شریکه کړې ده او هغوی پرې فکر کوي د یادونې وړ ده چې د سواد د سیدو شریف کالج له هغه وروسته د ملالی یوسفزی په نامه ونومول شو چې د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو نوموړې په ډزو وویشته او ټپي کړه خو په دې کالج کې زده کوونکو د دسمبر پر 12 نیټه د دې پر ضد احتجاج کړی وو چې دا کالج دی د ملالی یوسفزی په نامه ونومول شي د هغوی په وینا دا که داسې وسي نو وسلوال به پرې برید وکړي د افغانستان په نیمروز ولایت کې د ماین په چاودنه کې اووه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي د رپورټونو له مخې دا ماین د پنجشنبې په ماښام د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د پولیسو پر یو موټر اور چاودلی دی د نیمروز والی محمد سرور ثبات د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل د نیمروز والی محمد سرور صوبات زیاته کړه چې د پیشي 15 واړه ټپیان د پولیسو وګړو د دې 14 پړه تر اوسه چا پر غاړه داخسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما د پنځشنبه په ورځ هغه اعلامیه لاسلیک کړه چې لمخې به په رسمي توګه ورسته د تجارت د عادي او دایمي اړیکو اجازه ورکول کیږي د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په لومړیو کې پر کرملین د سړي جګړې د وخت لګول شوی بندیزونه لری کړل د لهغه وروسته د ولسمشر اوباما یو اونې وړاندې پر دې اقداماتو لاسلیک کړو پر ماسکو د سړي جګړې د وخت د بندیزونو له لری کېدو سره امریکا اوس غواړي چې له روس سره د تجارت لپاره خولو ګټه پورته کړي روس د روان کال د اگست په میاشت کې د تجارت په نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ د عراق ولسمشر جلال طالبانی له هغه وروسته د علاج لپاره جرمني ته رسیدلی دی چې د زړه دوره ورباندې راغلې وه. رپورټونه وایي چې نه اویا کلن جلال طالبانی برلین په ښار په یو روغتون کې تر درملنه لاندې دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د ډاکټرانو له خولې و ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د ولسمشر جلال طالبانی د زړه دوره ډیره جدي وه خو نوموړی اوس د ښه کېدو په حال کې دی. د هوشیار زیباری په وینا نوموړی اوس درد محسوسوي کوم چې د ښه کېدو نښه ده. د ولسمشر طالبانی ویاند ویلي چې دی اوس دومره سوی دی چې د اشارو په وسیله خبرې کوي. جلال طالبانی د کوردان یو تجربه کار مشر دی او په 2015 کال کې د عراق د لومړي داسې ولسمشر په توګه وټاکل سو چې عرب نه دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی لومړنۍ اندېښنه په هیڅ قیمت د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ژغورل نه دي، بلکې په شام کې د ولسي جګړې مخنیوی دی. د پنجشنبې په ورځ د یوې ټلویزیوني خبري غونډې پر مهال ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې دوی داسې حالات ویني په کوم کې چې به د شام د اوسني اپوزیشن او حکومتي ځواکونو رول لا یو بل سره بدل سي او دوی به د تل لپاره جګړې ته دوام ورکړي. روسي ولسمشر وویل چې د شام خلکو ته پکار ده چې د اوسني نظام تر بدلولو وړاندې په دې اړه فکر وکړي چې په راتلونکي کې به څنګه ژوند کوي، د خلکو امنیت خوندي کړي او دا باوري کړي چې خلک په حکومت کې برخه واخلي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وینا دا په خپله د شام د خلکو په لاس کې ده چې په روان وخت کې د دوی په هیواد کې څه پېښ شي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له بوریوال کاکړ ځخوا اوریدل. په سلام پښتونخوا کې به دا رپورټونه درته وړاندې کړو. د پاکستان ځینو مذهبي مشرانو په شاوخوا 24,000 جماعتونو کې د پولیو مهم د چلوونکو د وژنو پر ضد خبرو کولو اعلان کړی. مرکزی حکومت د قبایلي سیمو له بجټه اخیستل سوې 4 ارب روپیو د بیرته ورکولو فیصله کړې ده.
هغه پیسې کوم 4 ارب مرکز شوي دي، هغه واپس پاټا ته رېګولیټر کړي دي، هغه پیسې ورته واپس دي.
د طالبانو په برید کې ټپي سوی ملالی یوسفزی د سوات له چارواکو د سیدو شریف د کالج د دې په نوم د نه کولو خواست کړی دی.
ملالی یوسفزی را سره خبرې شوې وې، هغه دا معناوا چې هلته کې د جنکو خدشات د سکیورټي اوازې سره مقدمه واپس بدل شي نو هغه باندې به خوشاله.
او څو میاشتې وړاندې د استرالیا په سمندري حدودو کې په مړو سو پاکستانیانو کې د ځینو مړي لا هم خپلوانو ته نه دي سپارل شوي.
تقریبا نه بڑے پاکستان تر رسیدی دین چالور پکی دے پیٹی والا او نور نیموز پرمی او یو ور کے دے او دا اور گزای جان سے
نو رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سروسی. اوس هم د خبرونه په فایل کې د پولیو د مهم پر وخت د وژل سو کسانو ذکر کوو. د پاکستان ځینو مذهبي مشرانو نن په شاوخوا 24,000 جماعتونو کې د پولیو مهم د چلوونکو د وژنو پر ضد د خبرو کولو او احتجاج کولو اعلان کړی دی. د دې نور تفصیل څه دی دا وخت له اسلام آباد را سره رابیا اکرم خان ده. رابیا اکرم خان، که تاسو د دې نور تفصیل راکړئ.
جی رائٹرز خبری جنسی در مخا چی پاکستان علماء کونسل د پولیو د کمپین بٹیمونو حملے او وجنی چکم شوی دا غی آغای غندلی دا او رائٹرز سر بخبرو کی دا علماء کونسل طاہر افشرفی ویلی دی چی سر لیریس در جماعتو نمچی دے نن دا جمعی دا منس پا جمعی منس کی بچی دے دا دپو مشرعی کی دا وجل شوو د وجل شوو معنی چې کم برید کوون کړي دا غیر عمل بغندنه کوي او خبرې اترې په پولیو کمپین کوي. د غرنګ مولانا طاهر اشرفي په وینا چې زموږ روایت او اسلام چې دی د دې خبرې اجازه نه ورکوي او کوم جن کې چې د تیر ورځ کې وجل شوی دی نو هغه چې د اسلام لپاره شهیدان دي ځکه چې د انسانیت او اسلام خدمت یې کولو. د غرنګ رائټرز خبري جنسی د یو بل عالم دخلي کې چې دا زنانه نه چې چا وجلی دي نو هغه خو نه انسانان دي او نه مسلمانان دي.
سمه در رابع اکرم خان تاسو د دې تفصیل راکړئ تاسو ډیره ډیره مننه شوخت او شروازر ته غواړو.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
هم د پولیو پاړه باندې هل په پېښور کې له غلام غوث سره د مشال ریډیو خبريال دی خبري کو. غلام غوث تاسو د سرتو است چې د پولیو د مهم چې درول سوې دی په اړه باندې د یونیسف او دبليو ایچ او چې د اقوام متحده ادارې دي د ملګرو ملتونو د روغتیا اداره ده او د ماشومانو د ژغورنو اداره ده د دوی آیا نوې غوښتنې څه دي؟ اسما خیال دی د غلام غوث د ټلیفون لاین پرې سو بهرال کوشش کو چې له هغه سره خبري وکړو خو اوس په دغه اعلان ورسته بیا نور رپورټونه تراسو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروي پپوکم یو لس بجو
اقتصادي نړۍ
پپوکم دو بجو
د سندرو امیر
په و منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم دریو بجو
اتلان
پپوکم دریو بجو
پام کوا
پپوکم سلورو بجو
روخانه مستقبل
پپوکم پینځه بجو.
غلام غوث سره بیرته د ټلیفون پلان دی. غلام غوث تاسو تر کله کوم خدا وایم د پښتنه می وچه د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې او هیوبل ادارې چې ماشومان پاړه د یونیسف د غشتنې زیرې کړې دي په دې اړه څه تفصیل دی؟
جی بالکل عبدالحی کاکر صاحب دا چې د دبليو ایچ او په پاکستان کې کم سینیئر کوارډینیټر دی ډاکټر الیاس دری او د یونیسف چې کم میډیا.
غلام غوث تاسو په دې ټلیفون کې شور دی که تاسو له ځای بدل کړئ یا ټلیفون کې څه مسله ده؟ غلام غوث بیا به وروسته خبرې کوو. د اوس لپاره د خدای پامانی درته یو اوریدونکو په دې اړه به تفصیل وروسته درکو. اوس بیرته راځو د عادي رپورټونو په لور. د پاکستان د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي مرکزي حکومت د فاټا له بجټ څخه د 4 ارب روپیو د کمولو وروسته اوس د بیرته ورکولو فیصله کړې ده. دا ګام د قبایلي سیمو د پارلمان غړو له وزیر اعظم سره تر لیدو وروسته اخیستل شوی دی. د حکومت دریز دی هر کال فاټا ته ورکړل شوی بجټ سل په سل په سیمه کې نه خرڅیږي نو ځکه دغه پیسې بیرته اخیستې وي. د اسلام آباد احمد الله رپورټ لري.
د فاټا نه د پارلمان غړي وایي چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو لپاره مختص کړي ترقیاتي فند کې 15% کټوتی واپس اخستې ده. د اورګزی ایجنسی نه د قامی اسمبلی غړي جواد حسین مشال ریډیو ته وویل چې فاټا نه د پارلمان غړو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ملاقات کې دا مسله راپورته کړه او وزیر اعظم ورلا باور ورکړو چې د فاټا په ترقیاتي فند کې به کټوتی نه کوي. جواد حسین زیاته کړه د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان پیپلز پارټی د قامی اسمبلی ممبر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د فاټا په ترقیاتی فنڈ کې ځکه کټوتی کوله چې تیرو 15 کالو کې کله هم ټول ترقیاتی فنڈ خرچ نکړې شو.
دی وای چې ار کال موږ فاټا تک بجټ درکو نه زاغې نه شپږ ارب واره به روپۍ لا واپس خزانه ته راځي کله چې جون پوره شي هلته پیسې ونه لګي.
ما خو چې کوم وزیر اعظم صاحب سره ملاقات شوی په انتراضي تو وزیر اعظم خو وسم دا وینا کوي کتا سو د 16 ارب روپۍ په خپل ټیم باندې لګول شي زبا 4 ارب تاسو له نور درکم خو خو د دې وجه نه خط لګول چې زمنګ ریکارد دا چې 9 بیلین نه څنګه چرته یو کال کې زیاتې نه دي خرچ کړي.
د اخونزاده چټان د خبرې پترس کې جواد حسین وایي
خبر نه شته بیسیکلی کوم پروسس یې شوی دی لوکل ګورنمنت پی ایم سیکرټری فینانس منیسټری ټو فاټا سیکرټری د متعلقه ډیپارټمنټ د هوم ایڈمنیسټریشن اپروول هغه نه بعد واپس اور ریټرن راتل نه هغه باندې د پی سی ونه جمع کوم نه د اکسیبিলিটি ور کوم نه د اپروډ کوم نه د پروسس به پورا کړي زیات مسله کومه مو ترې کا پروسس ما جن نه کیبه نه موږ څه خبره مو کړلې وزیر اعظم سره مو کړلې صدر سره شوی ګورنر سره شوی او دا هم مجبوری ده تاسو په کومه افیشل فارمیلټی دی پورا کوو.
یاد دی وی چې حکومت د فاټا لپاره 14 ارب روپے ترقیاتی فنڈ مختص کړي وو، خو د روانې میاشتې په شروع ورځو کې حکومت په ترقیاتی فنڈ کې د 4 ارب روپے کټوتۍ فیصله کړي وا. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انیسی خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د طالبانو په برید کې زخمی شوی ملال یوسفزی د خیبر پښتونخوا د سوات له چارواکو د سیدو شریف کالج د دې په نوم د نه کولو خواست کړی دی. څومره د وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت کالج د ملال په نوم کولو اعلان کړی وو چې پر ضد یې څو ورځې مخکې د کالج انجنونو احتجاج کړی. د ستګونکو دریځ دی چې د ملال په نوم کولو سره به شاید د کالج په نښه شي. تفصیل له سواته نیاز احمد خان راکوي.
د سوات ضلع مشر ڈی سی او کامر رحمان مشال ریڈیو ته ویل چې برطانیا برمنګم خار کوین الزبت روغتون کې تر علاج لاندې ملاله یوسفزی دوی ته د ټلیفون په ذریعہ ویل دي چې سوات کې د هغې په نوم کړه شوی د جینکو لوی کالج هغه پخوانی نوم دی بیا بحال کړی شي، ځکه چې دا نه غواړي چې له دغې وجې زده کوونکو ته څه قسمه مشکلات جوړ شي. په دا اړه ڈی سی او کامر رحمان وایي
پدی باندی مخامی کے ملالا یوسفزئی را سر خبر شوی وی او اول سر آگے دا حکومت شکریہ دا کولا کہ دا کالج دا سوات وومن ڈگری کالج نوم دا آگے دا نوم سر منصوب شوی دے او دی نفس تا آگے دا بیناوا چکا چونکہ آلتا کے دا جنکو خدشات تی دا سیکیورٹی والے سر آگے دا نوم واپس بدل شی نو پاگے باندی باقا خوش آنے.
دا ضلع سوات مشر کامران رحمان زیاتوی چې د ملالا یوسفزئی دا خواہش دوی د خیبر پختونخوا اعلی چارواکو ته وړاندې کړی دی.
چونکہ دا آگے ما تا فون کړی وو او دا ریکویسٹ سره تا کو نو آگے روز آگے مخامی کی دا ټول خبره همون دا سیکٹری ہائر ایجوکیشن، سیکٹری ہوم او کمشنر صاحب سره دا خبره شیر کړی دا دا آگے په دې مشوره باندې ریکویسٹ باندې دی غور وکړی شي.
د سوات ضلع مشر کامران رحمان وایي چې ملاله یوسفزئی صحت ډېر ښه دی او په خپلې خبرې کولی شوې. د یادونې وړ ده چې څو میاشتې وړاندې صوبایي حکومت ملاله یوسفزئی چې د اکتوبر په میاشت کې وسلوالو طالبانو په مینګوره کې په قاتلانه حمله کې سخته جوبل کړې وه او وروسته دوی ته صوبایي حکومت د پیرزوونو په توګه د سوات لوی د جنکو کالج د ملاله یوسفزئی په نوم کړی وو چې وروسته د دغه کالج بدلون په نوم یو څو زده کوونکو احتجاجي مظاهرې وکړې او د ملاله عکسونه یې د کالج څخه لر کړل. مظاهره کوونکو دریځ خپل کړی و چې ملاله ډیګري کالج ته د وسلوالو له اړخه سخته خطر ده چې وروسته ضلع انتظامی کالج د وخت نه وړاندې د یخنۍ رخصت لپاره بند کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان قومي اسمبلی د ترګري پر ضد قانون چې ورته د فیر ټرایل بل نوم ورکړل شوی دی د زیارت ورځ په متفقه توګه منظور کړی. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د بل د منظوري وروسته اسمبلی ته د وینا پر وخت دا د مشکوکو ترګرو لپاره یو سخت پیغام وبللی، خو ځینې کارپوهان بیا پر دې قانون نیوکه کوي. له اسلام آباد به د ریاض مسخیل رپورټ ته غوښتو.
د قومي اسمبلی غونډه د ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي په مشرۍ کې وشوه. د دوران د قانون وفاقي وزیر فاروق اچنایک فیر ټرایل بل وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه مرحله وار منظور کړی شو. دغه دوران وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ایوان ته په متفقه توګه بل منظورولو باندې مبارکي ورکړه او زیاته یې کړه،
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارا ملک دہشت گردی کے لپیٹ میں.
دا زمنگ بدقسمتی دا چنن زمنگ ملک په طرح گرے کې انخته دے او دے زمنگ ټول نظام خراب کړي دے او دا زمنگ د پاره یو چیلنج دے. نو زه ویم چې دا یوازې د یو ګوند کار نه دے، بلکې هر تن لا او هر سیاسي ګوند لا د لړکې خپل کردار تر سره کول پکار دی، ځکه چې دې سره د پاکستان نوم بدنام شو او نن په متفقه توګه د دې بل منځوري دو سره طرح ګرو ته دا پیغام لاړو چې د دوی خلاف ټول قوم متحد دے او دا چیلنج قبلوي
کې ان کی دہشتگردی کې اس عمل کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے اور اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں.
کلچ مشال ریڈیو پا دا غالا دا قانونی چارو دا کارپو بیرسٹر باچانا تا پوسو کو نو دا بنیادی انسانی حکونو خلاف ورزی و بللا او وی ویل
دا بل چکم دے یا دا کم اختیارات چی پولیس ایجنسیانو چی ورکائی دا زمونگا دا انسانی حکونو کو بلکل خلاف ورزی دا زکر چی سا پرائیویسی پاتے ہیں شفا سا خبر ہے وہ تر اس دا سا کی دینی شی اور دی حکومت چکم دے سیاسی طور باندیم دا استعمال ہو لیشی سیاسی اخپل مخالفین و خلاف ہم استعمال والی شی او نور هم داس دی کی دغه غلط استعمال امکانات ډیر زیات
د جرمونو او ترهګری د مخنیوي لپاره حکومت او قانون نافذونکو ادارو لا سپکار دی په دې حق لرا تبیا هم بیرستر بچا اوې
پکار لا سو چې دی خپل تسکیشي طریقې مضبوطی کی پای کی دیانتداری راولی پای کی لګې انصاف راولی طریقه دا دا چې خپل تحقیقات تسکیش چکم دی نو هغه په خاص ساينټیفیک طریقې باندې پکار دی او دا شکار نه پکار چې یو خګړې د پاره د ټول ملک د ټول قوم ته یو لوی نقصان جوړولو ذریعہ جوړ شي
د ذکر وړ دا چې د دې بل تر مخه وا پولیس یا نور استخباراتي ادارې کولی شي چې د هر چا ټلیفونونه په پټه واوري او هغه د ځان سره ریکارډ کی او بیا د ثبوت په جوړ عدالت کې وړاندې کړي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د روان کال د جون په میاشت کې د آسترالیا په سمندري حدودو کې په چپسوي و بیړۍ کې د وژل شوو ځینو پاکستانیانو مړي لا هم خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. چارواکي وایي دولس مړي پاکستان ته ور وړل شوي دي چې پکې د ځینو تعلق له کرمي، اورګزو او کوټي سره دی. د دوی په نه دغه مړي به ډېر ژر خپلو وارثانو ته وسپارل شي. تفصیل به یو ځل بیا له ریاض مسخی لواورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د انجمن حسینیا جوائنٹ سیکرټری نثار حسین وینا وا چې شپږ میاشتې تیرې دو باوجود د بازي کسانو مړی ندی روړې شوی او بازي پکې لا هم بې درک دي. د دې په خبره حکومت د غمزه پلي کورونې سره هیڅ قسمه مالی مرسته نه ده کړې. د زیاتوي
67 کسانو کې د کورمی 17 ډډ باډیز وو او دا خلک حکومت بې درک شوی دي. د خلکو ته اوسه پورې حکومت طرف نه ایوي ټیټي پیسې برابر مرسته نه ده شوی. د ډډ باډیز ایکسپنډیچر حکومت پرایم منسټر برداشت کړل نو د خاصه مرسته ګورنمنت سره نه کړی.
کله چې مو په دې حق لا د سرحدونو او پولو د پاره د جوړ کړی شوی کمیټې د مشر او د کورمی ایجنسی نه د قومي اسمبلی ممبر ساجد حسین توري نه تپوسو کو نو دوی چې دغه پیښه کې تر اویا پورې کسان بې درک شوی وو چې پکې د ډېر لټون رستو بازي مړی تر لاسه شو چې پکې بازي خپل خپلوانو ته حواله کړی شوی دي او باقی پاتې به د قانوني کاروای او پیژنګلو رستو وارثانو ته اوسپارل شي.
دغه حکومت اکثریت هغه هم مس شوی دي هغه په سمندر کې هغه باډي نه ملا او د کوم دولس ډډ باډي هغه بقاعده د ډي ان اي وشوالي پولیس لیبرټري کې نغه لیبرټري نه بعد اوس پروسس کې روان دي. تقریبا نه باډي پاکستان تر رسیدلی څالور پکې دي کوټي والا او نور د موږ کورمي او یو ورکې دي هغه ودا
د مالی مرستو پاړه ساجد حسین توری زیاته کړه چې دا خلک په غیر قانونه توګه بل ملک ته روان وو نو ځکه د دوی مالی مرسته کول د حکومت ذمہواری نه ده. د ذکر وړ ده چې روان کال جون میاشت کې د آسټرالیا کرسمس ټاپو سره نږدې سمندر کې یو کښتۍ ډوبه شوې وه چې پکې د چارواکو په وینا خواوشا 200 تنه سواره وو چې په غیر قانونه توګه آسټرالیا ته روان وو. دغه خلکو کې اکثریت د پاکستانی قبایلی سیمې بلوچستان او افغانستان وو. پیښه کې یو سل دیش تنه بچ کړی شوی وو او تر اویاو پورې بې درک وو. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
اوسم د ټیټوز یا نقش نگار پاړه یو رپورټ لو. څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د پېښور پر باچا خان ایرپورټ د برید پر وخت په وژل شو وسلوالو کې د یو پر بدن نقش نگار چې په انګریزي کې ورته ټیټوز وای جوړ شوی وو. د چوراک پوینه دغه بهرنی وسلوالو چې تعلق یې له منځنۍ ایشیا سره وو. قسم د یو وسلوال پر بدن نقش نگار یا ټیټوز باندې په پاکستان کې میډیا او خلک بحثونه کوي. خدا د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان کې هم یو ډول دود دی. هم دې ته په پام سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابعه اکرم خان په پاکستان کې پر ټیټوز یا پر بدن د نقش نگار په اړه یو رپورت جوړ کړی دی.
ټیټو یا په بدن نخي جوړول د ډیر پخوا راځي را روان دي. د ټیټو جوړونکو ماهران وایي چې پخوا به د غرونو خلکو د قبیلو پیژنګلو او د طبي فائدو لپاره مذهبي نخي په خپل بدن جوړولې. د کراچي یو ماهر ټیټو جوړونکو سفیان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د دې تاریخ نه معلوميږي خو چې په نړیوال کچ کم تحقیق شوی دی نو دا زرګونه کار مخ کې پخوانی فن دی.
قبل مسین مخ کې چې کوم پخوانی خلکو نخې تر لاسه شوې دي نو هغه کې دا ټیټوز یا په بدن نقش و نگار آثار ملاو شوې دي. نو د دې تاریخ ډیر پخوانی دی او دا ډیر پخوانی هنر هم دی او پاکستان کې دا ډیر مشهور نه دی او دلته یې خلک ځکه نه جوړوي چې اسلام کې د دې اجازه نشته.
د ټیټو په مختلف شکلونو کې جوړېدو په اړه د لاهور یو ټیټو جوړونکو ماهر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې څوک ګلونه او څوک زناور جوړول خوښوي او دوی کې داسې خلک هم شته چې اغوی شیطانی شکلونه جوړوي، لکه څنګه په پېښور ایرپورټ یو برید کوونکی په بدن چې جوړ شوی و. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د برید کوونکی په بدن چې کم شیطانی عکس جوړ شوی و، نو هغه یو مشهور نړیوال فنکار د بوریس ویلیجو خیالي تخلیق دی. خو چې څوک هم داسې عکس په خپل بدن جوړوي، نو هغه مذهب سره هیڅ تعلق نه وي.
کوئی بھی انسان جس کا مذہب کے اوپر یقین ہے وہ اس طرح کا ٹیٹو نہیں بنوا سکتا.
ہاں، ہر انسان چے د چا پخپل مذہب یقین وی نو ہا غدا سے شکل یا ٹیٹو پ بدن نشی جوڑا ولے، زکہ چے دا ٹیٹو د شیطان دا پیروی عکاسی کوی. زدا نوے مچے دا سی ٹیٹو صرف مسلمانان نشی جوڑا ولے، بلکہ کہا غا عیسائی یا یہودی ہم وی چے خپل مذہب سر تعلق لری نو ہا غدا سی قسما ٹیٹو نشی جوڑا ولے. ہا غتر ہاگر خو مل شو خدا ہا غ ٹیٹو دا پاڑا ڈیر سو ویل.
دہشت گرد تو مر گیا لیکن اس کا ٹیٹو جو ہے اس کے بارے میں بڑا کچھ بتا گیا.
دا کراچی ٹیٹو ماہر سفیان ہم پدے سلسلے کی زیادہ ہوئی چی شیطانی ٹیٹو ہا سکھ جوڑے ہوئی چی دہ اس خطر نہ یری گی.
دیکھیں جن کو موت سے ڈر نہیں لگتا ویسے لوگ بناتے ہیں.
گورئی دا شیطانی شکلوں ٹیٹوز ہاگا خلق جوڑوی سوک چی دا مرگا نہ یری گی او یا ور سرا پا جوند کے چا سنجیدہ پی خشیوی وی نو ہاگئی بیا دا سی قسم ٹیٹوز جوڑوی.
دا لاہور ٹیٹو جوڑون کی ماہر پوینا چی ٹیٹو نن سبا خلق نہ صرف دا فیشن لپارا جوڑوی بلکہ کپ بدن سے داغ وی نو داغے پٹول لپارا وس خلق ٹیٹوز جوڑوی. رابعہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو سلام پښتونخوا اوري او د خبرونی په نیمایت تر رسیدو لمه خبره سي د حافظ گردش په ځخ کې د بنگړیوالی سندره وورو. بیا د خبرونو لنډیز ته ځو. بیا وروسته یو شمېر رپورټونه لرو چې د افغانستان د پیرس د غونډې په اړه باندې هم حاضر کوو، او ورسره ځینې نور رپورټونه هم.
سنگ بنگڑی والا مند کلی تزم تالو تزم تالو تاس کے وٹے وگم بنگڑی والا مند کلی تیب لوٹ دے اختر تیب لوٹ دے اختر دش بو زیر بنگڑی والا تھوڑے بیا بگڑی والا تھوڑے بیا پکلے را سلامان خست وی ہو رختیا زڑ شو دستور گرا پہلو خدا سدا چیر دا بیا پر کوم نا بلدو کچھ سر کڑو بنگڑے والا توڑے بیا بنگڑے والا توڑے بیا پکلے را سنگن پلپ کے پردیشوں بنگڑی والا تھوڑے بیا پکلے
دا حافظ گردیش پر رکم سندر واوری دا چی بنگڑی والا آشنا اوسم دا نحنی میں بجے سوی دی بوریوال کا کڑبا دا خبرنو لنڈی سوڑان دکڑی
د پاکستان ځینو نفوذ لرونکو مذهبي مشرانو نن په ټول ملک کې د پولیو د کارکونکو د وژنې پر ضد د احتجاج غوښتنه کړې ده. د امن لپاره کارکونکو ملالی یوسفزی ولیدی چې چارواکي دی په سوات کې هغه کالج بیرته په خپل نام کړی چې د دې په نوم نومول شوی. د افغانستان په نیمروز ولایت کې د پنځشنبه په ماښام د ماین په 14 کې قوت نه وجل شوی او 15 نور ټپیان دي. د عراق ولسمشر جلال طالبانی له هغه وروسته د علاج لپاره جرمني ته رسیدلی دي چې د زړه دوره ورباندې راغلې و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ هغه اعلامیه لاسلیک کړې ده چې له مخې به یې په رسمي توګه وروسته د تجارت د عادي او دایمي اړیکو اجازه ورکول کیږي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دوی لومړنۍ اندېښنه په هیڅ قیمت د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ژغورل نه بلکې په شام کې د ولسی جګړې مخنیوي دی.
ورول کاکړ د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي. د پاکستان د نن ورځ ورسپانو څه لیکلي دي؟ په اداریو کې څه دي؟ زیاتره د پولیو د مهم په چلونکو باندې ډزې د هغو وژنه او په دې موضوع باندې دي. نو راځي چې ریاض مسخیل دا لوستي او ریپورټ ته ورشو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې ملک کې د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکوونکو ډلو باندې په شوي حملو په اړه لیکلي دي. دغه لړکي مشرق ورسپانو وایي چې یو وخت کې دا امید پیدا شوی و چې پاکستان نه به د پولیو رنز ډیر زر ختم شي، خو د وخت سره سره دا خبره لا زیاته خطرناکه شوه او اوس پاکستان په هغه اخیری درې ملکونو کې دی چرته چې د پولیو رنز موجود دی. اداریه وایي چې دا هم ډیره د افسوس خبره ده چې حکومت یا انتظامیه د پولیو عملې ته هیڅ تحفظ نه دی ورکړی او بیا په 13 د کراچۍ حمله رستو خو هر صورت کې سخت سکیورټی پکار وا، خو حکومت داسې اونکړ او دې کې د حیرانې خبره دا هم ده چې تحریک طالبان پاکستان خیبر پختونخوا کې د شوې حملو پلا په سر نه ده غستې، نو بیا ولې زموږ تفتیشي ډلې د خپل پلټنو مخه دغه اړخته اړوي؟ باید چې استخباراتي او تحقیقاتي ادارې په آزاد توګه د دې پلټنې وکړي چې دا کار چا کړی دی او د دې په شایې څه مقصد و. اداریا اخره کې وایي چې د پولیو مخنیوي د پاره ملت پاله ګوندونو له هم مخکې راتلل پکار دي، ځکه چې دا خلک پښتنو په سر سیاست کوي او د پولیو خبره د ماشومانو د ژوند او راتلونکي ده. نو باید چې داسې طریقه اختیار کړي شي چې ورسره د دې ماشومانو راتلونکي محفوظ شي او دې لړکې د علاقې مخورزو سپین روبو او عالمانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. د غرنګ آج رسپانه هم دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د صحت نړیوالې ادارې لخوا ټول پاکستان کې د پولیو په ټیمونو د حملو وروسته خپل مهم تر نامعلومه مودې پورې بند کړی دی او دا چې صورتحال ښه شي نو یو وار بیا به دا مهم شروع کړي شي. ادارې لیکي چې بل پلو د پاکستان صدر آصف علي زرداری په پولیو ټیمونو حملو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ساس کې ورکوونکو ته د مکمل تحفظ ورکولو حکم ورکړی دی. ادارې زیاتوي چې د حکومت لخوا د پولیو ډلو ته د تحفظ ورکولو باور باوجود هم پولیس دې لړکې د ډلو مرسته نه کوي، کومه چې د فکر وړ خبره ده، ځکه چې که دوی ته تحفظ ورنکړی شو نو ماشومانو ته ساس کې ورکولو کې به ډېر خنډان رامخته شي. ادارې وایي چې همدغه وجه ده چې پېښور کې وسل ویخ لیډی هیل سپروایزرانو او ځنی د سکول استادانو د کترو ورکولو نه انکار کړی دی. اداري اخره کې لیکي چې حقیقت دا دی چې صرف د زر روپو په عوض ولې دوی خپل ژوند په خطر کې واچوي، نو پکار ده چې دې لړکې د ماشومانو د ژوند بچکولو لپاره غوره احتیاطي تدابیر خپل کړي شي. او جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د تجارت لپاره د سینټ قائمه کمیټې د تجارت وزارت ته هدایت کړی دی چې په کوم ملکونو کې پاکستانیان په زیات شمیر کې اوسېږي نو پکار ده چې هغه ملکونو کې د سرمایه‌کاري اتاشیان مقرر کړي. اداري کی چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د هغوی معیشت د پاکستانیانو په وجه ډیر ښه دی، خو تر څو چې د خپل ملک د سرمایه‌کارۍ خبره ده نو تر ننه حکومت د لړکې سوازحه پالیسی نه ده جوړه کړې چې له وجې په بهر ملکونو کې میش پاکستانیان خپل ملک سرمایه‌کاری نه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مجید بابر درته وړاندې کوي. برطانوي ورسپانه فاینانشل ټایمز په خپله مقاله کې لیکي چې د سیاسي ګواښونو، مذهبي او اقتصادي ناکراریو باوجود پاکستان د پیاوړي جمهوریت قائمولو په هڅه کې دی. او د شان فارن پالیسي مجلې بیا په افغانستان کې د باراک اوباما د حکومت للوري د خپلې سوي پالیسي په اړه باندې لیکنه کړې ده. مجید بابر ته بغښو.
برطانوی ورځپاڼه فائنانشل ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د سیاسي ګواښونو، مذهبي او اقتصادي ناکرارو باوجود پاکستان د پیاوړي جمهوریت قائمولو په هڅو کې دی. دا ویل چې په غرب کې پاکستان د شناخت مسلې سره مخ دی یوه ناسمه خبره ده، ځکه چې د ترهګرۍ په اړه د اکنامکس اینڈ پیس په یو تازه خپور شوي نړیوال راپور کې راغلی دي چې په ترهګرۍ او تشدد کې دغه هیواد د عراق نه پس په دویم نمبر پیژندل شوی دی. او هغه ځکه چې په مهمو او پراخو بریدونو چې عموما پکې بمي بریدونه او د ډزو پیښې دي، د پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان په دریم او هند په څلورم نمبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په اړه د بهرنیانو کوم سوچ دی، دغه هیواد د هغې نه ډېر مختلف دی او د نورو اسلامي هیوادونو په پرتله د دغه هیواد د 130 میلیونو خلکو عقیدې هم د یو بل نه بدلې دي. په دغه هیواد کې ښځې په سیاست، کاروبار او اکیډمیا کې پیاوړي پوزیشنونه لري. ورځپاڼه لیکي چې په اسلام آباد کې نه یو پاکستانی او نه بهرنی سیډونکي په دې نظر دی چې ګوندې په دا ډول متشدده، غیر مستحکمه او زیاتې آبادۍ والا هیواد کې بااعتماد جمهوریت رامنځته کول به آسان کار وي. د موجوده ولسمشر آصف زرداری به شمول ټول حکومتونه د درغلۍ او د پیسو په لیندین کې د ګډوډۍ له وجې بدنام دي. ورځپاڼه د یو داسې مغربي ډیپلومیټ له خولې لیکي چې په پاکستان کې د جمهوریت موازنه د جنوبي امریکې نه بلکې د منځني ختیځ د جمهوریتونو سره کوي. دغه ډیپلومیټ وایي چې هو، پاکستان کې جمهوریت د یو مکمل جمهوریت نه ډیر لري دی، خو بیا هم د مصر د جمهوریت نه ډیر پرمخ تللی دی. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې په 1968 کال کې د ویتنام د جګړې پر مهال د ورمانټ ریاست نه د سینیټر جارج ایکن چې اوس مړ شوی دی، دا وینا ډیره مشهوره شوې وه چې امریکا ته ویلي وو د خپل بریا اعلان وکړي او د دغه هیواد نه ووځي. اوس زمکنی حالاتو ته په کتنه سره دا یو ډیره ښه مشوره ښکاري. او نن د اوباما انتظامیه هم په افغانستان کې د دغه څه کولو په هڅو کې ده. ورځپاڼه لیکي چې دغه کیسه کې یو ستونزه دا ده چې دا رښتیا نه دي چې طالبانو ماتې وخوړه یا د کردي حکومت ډیر کارګر او یا لږ درغل دی، او پاکستان د خپلو مختلفو ډلو ملاتړ بند کړی دی او د باصلاحیته افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هڅې هم ډیرې کارګري نه دي ثابت شوي. ورځپاڼه لیکي چې په خاصه توګه په افغان غونډې ټولنه کې د یاغیتوب پر ضد د پوځونو په شمېره کې د زیاتوالي دغه سوچ چې ګوندې مونږ په دې کې ډېر ښه یو بالکل مختلفې نتیجې رامنځته کړي. د دې مقالې په پای کې لیکوال لیکي چې د اوباما انتظامیه په دې لړ کې د چارو د ګډمټ کولو ډېرې هڅې وکړې، او زه یې ګرموم هم نه، ځکه چې د حالاتو او سیاست هم دغه تقاضا ده. خو که مونږ غواړو چې د خپلو غلطو فیصلو نه سبق واخلو، نو بیا به د کارپوهانو، خبریالانو او آزاد سوچ لرونکو ذمهواري وي چې د امریکې د دغه تر ټولو اوږد جنگ د لاسته راوړنو په اړه تشخیص وکړي.
تاسو د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات له مجید بابر اوریدل. د ریپورتون لمخي افغان چارواکو پروند طالبانو او حزب اسلامي لاستازو سره په غونډه کې ګډون کړی چې د فرانسي پلازمینه پیرس ته نږدې جوړ شوی و. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخي په دې غونډه کې چې د فرانسوي متحققاتي ټولنې په منځګړی توپ جوړ شوی ده، د بحثونو مرکز په 2014 کال کې د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان پر راتلونکي وو. د ریپورت لنډیز به له احمد تکل واورو.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي نږدې شلتن استازي په تیرو دوو ورځو کې پاریس ته نږدې په شانتي خرګوټي کې کېناستل، څو له یو لس کل جګړې وروسته په خپلو کې بحثونه پیل او په دې اړه غور وکړي چې د افغانستان مؤسسي او مدني ټولنې به له 2000 کال وروسته په څه ډول وي. اسوسییټډ پریس د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ویان فلیپ لالیوت له قول لیکي چې وای هدف دا نه و چې د غونډې ګډونوال به په خپلو کې د سولې خبرې کوي، بلکې هدف دا و چې د افغانانو ترمنځ د خبرو بنسټ کې خودل شي. ویان زیاته کړه فرانسه باور لري چې دا یوازې په خپل افغانانو پورې اړه لري، څو د ملګرو ملتونو په مرسته چې امنیت شورا یې په دې برخه کې پریکړه هم کړې د پخلاینې د بهیر مشري وکړي. فرانسوي چارواکي او تنظیمونکي د غونډې د ځای او د ګډونوالو د هویت له خودلو ډډه کوي، خو وایي د دې بحثونو هدف د افغانستان د جګړې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ د کنګل ماتول و. د ستراتیژیکو څیړنو د بنیاد مشر کامل ګراند چې تحقیقاتي ټولنه یې د دې ناستې کوربه ده وایي ګډونوالو ستونزمن بحثونه درلودل. ګراند د غونډې له پیل مخکې له اسوشیټډ پرس اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل د تاوتریخوالي مسله د دې خلکو پر ذهن سپره ده، د دوی هیڅ یو هم بې تجربې او خام نه دی. د زیاته کړه خبره داسې نه ده چې له موږ نه د تشدد مسله هیروه یا دا چې هڅه مو کوله دا موضوع حل کړو. د اسوشیټډ پرس د راپور له مخې د فرانسې د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو د چارواکو په ګډون له شپږو تر لسو تنو پورې کارپوهان هم په دې بحثونو کې حاضر وو. له دې مخکې ویل شوي وو چې د غونډې په ګډونوالو کې به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوم، غیرت بهیر، د افغان ولسمشر وراره حکمت کرزی، په سعودي عربستان او پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر شهاب الدین دلاور او ځینې نور کسان ګډون وکړي. د فرانسوي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې به د پاکستان استازی هم حاضر وي. ولسمشر فرانسوا اولان تیرونی له خپل پاکستانی سیال اسف علي زرداری سره تر کتنې وروسته وویل فرانس د افغانستان د کړکیچ حل غوړي او سیمه ته د ثبات پر واسطو کې پاکستان ته د مهم اړخ په سترګه ګوري. د فرانسوي تحقیقاتي ټولنې مشر ښاغلی ګراند وایي چې د تیرو دوه ورځو غونډه په تیر نږدې یو کال کې دریمه غونډه وه، خو د په وینا د تیرو دوه غونډو خبره تر اوسه پټه ساتل شوې وه. ګراند وایي چې دوه مخکنی غونډې یوه تیر کال په نومبر میاشت کې او دوهمه یې د روان کال په جون میاشت کې وه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د ویټو حق لرونکي فرانسه چې ځان د نړۍ په ډیپلوماسۍ کې مخکښ هیواد ګڼي خپل وروستي محارب ځواکونه له افغانستانه باسي.
په پیرس کې د افغان طالبانو چارواکو د حزب اسلامي او د شمالي اتحاد د مشرانو یبه غونډه په افغانستان او د باندې اکثره او د باندې اکثره لوري د دې هواد پاړه په پیرس کې د هغې غونډې جوړېدو یو مثبت ګام بولي چې طالبانو حزب اسلامي استازي هم ورته بلل شوي دي. د افغانستان د حق او عدالت ګوند تمه لري چې دا رنګه غونډې به د افغان لوریو ترمنځ رسمي مذاکراتو ته لاره هواره کړي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت مشال ریډو ته ویلي دوی د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. پامو کې له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ده.
له افغان حکومت سربیره د سیاسي اپوزیسون ډلې هم په پاریس کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بیلابیل لورو د غونډې هرکلی کوي او تمه لري د سولې رسمي خبرو ته به لاره هواره کړي. د حق او عدالت ګوند چې د حکومت د سیاسي اپوزیسون په توګه فعالیت کوي وایي د سیاسي کمیټې مشر او د کورونو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمری په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لري. د دې ګوند مرستیال موین مرستیال ازادي راډیو ته ویل له دا رنګ غونډو د دوی تمه ده چې بالاخره باید د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ مذاکراتو ته لاره هواره کړي.
هغه غونډه ته موږ انتظار درو چې د ملګرو ملتونو سازمان د دغه وړو غونډو په نتایجو کې کدا په دوحه کې دي که په ترکیه کې دي که په پاریس کې دي که ملل متحد په ترکمنستان کې په اشتخابات کې جوړیږي. په دې په نتیجه کې یو بین الافغاني لویه غونډه د افغانانو د سیاسي ګوندونو مطرحو اشخاصو مصالحو طرفینو ترمنځ رامنځته شي چې موږ د 2014 نه د مخه د افغانستان خاصماتو ته یو د حل لاره پیدا کړو.
افغان چارواکو د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي د سولې لپاره هر چیرته او د هر چا لخوا د غونډو جوړولو پلوي کوي. د دې کانفرنس په اړه په کابل کې د امریکا سفارت په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو او د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. په برېښنالیک کې د پاریس غونډې ته هم اشاره شوې ویل شوې دا غوره لاره ده چې باید تعقیب شي. بلخوا د طالبانو یو پخوانی چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویل دا رنګ غونډې د بیلابیلو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
اعتماد او باور او اصل دا د مذاکرات لپاره زموږ فکر باندې یو مقدمه ده. نو که چیرې مذاکرات ونه شي خو اعتماد او باور او اصل کیږي او مقدمه ان شاء الله زموږ فکر باندې ترسره کیږي. دا یو خبره. دوهم هغه خلک چې مخامخ نه سره کښېنستلي او د دې په مابین کې یو څوک بل څوک شخصي استفاده ترسره کوي او هغه مثلا د شمالي اتحاد والا ته خلک وایي طالبان د څه په مقابل کې داسې یا طالبان ته وایي چې دې څه په مقابل کې داسې زه فکر کوم چې هغه غوټه هغه بند د منځ ولاړ شي او نو دا شان ټول دغه دي چې اعتماد او باور په مابین کې راځي.
طالبانو او د کانفرنس نورو ګډونوالو ویلي په دې غونډه کې به د سولې خبرې نه کیږي بلکې هر لوري به د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل نظر بیانوي. خو یو شمېر کتونکي د پردې تر شا د دې کانفرنس په څنډو کې د سولې د خبرو احتمال هم نه ردوي.
خو دلته د احمد زبیر شمن په ریپورت کې لکه واوریدل چې ټولو د مذاکراتو د پیلولو لپاره د لارې هوارولو یو تما وګرځوله. خو دلته پښتنه دا ده چې آیا په دې کې چې د هر غاړې خلک ګډون کوي نو پښتنه دا ده چې ولی دغه مستقیمن په دې اړه باندې خبرې نه کیږي. په دې اړه باندې احمد تکل له سیاسي کارپو وردک سب سره یو مرکه کړې ده. راځي چورته غوښو
دا خبره لاله په خونه سرګنده و چې ځینې ګروپونه چې طالبان پکې شامل دي دا ویلي وو چې په دې غونډه کې په یو شرط باندې اشتراک کوي چې د سولې خبرې نه پیلوي، یوازې د خپل نظر د اظهارولو لپاره دې غونډې ته راځي. نو دا خبره د په خونه هم سرګنده و او توقع هم کېده چې همداسې وشي.
د فرانسې له دې ابتکار نه مخکې ځینو نورو هیوادونو هم د سولې په هلو ځلو کې برخه اخیستې وه. دا او هغه ستاسو په نظر څه توپیر لري؟
تاثیر خو به ما په خلوم دستن کوم تاثیر ونه لري، مګر څه چې مهم دی هغه دا دی چې دا سلسله غوڅه نه شوله او دې ډول هلو ځلو دوام وکړ. او زه فکر کوم چې دا ځل دې غونډې ګډون کوونکي په یو لوی مقدار باندې په یو لوی تعداد باندې راغلي دي. ځینې غونډو کې دولت نمایندګانو او په ځینې غونډو کې د افغانستان غیر مسلح اپوزیسیون یا طالبانو او په دې غونډه کې تقریبا دغه ټول ګروپونه چې د سولې په برخه کې موثر واقع کېدای شي سره راټول شوي دي.
مؤثریت او نتایجو ته څومره هیله من یې تاسو؟
بس خو که څه دې سولې مذاکراتو په تاریخ ته لږ نظر واچوي، هیڅ وخت داسې نه کې شو چې په اول مرحله کې دې کوم نتیجې توقع سره ولري. دا فقط یو پایل ګڼل کیږي او زه فکر کوم چې دا یو لوی قدم دی چې لاقل د افغانانو په یو ځای کې سره راغونډ شي. دا په خپله یو پیشرفت دی.
دا غونډه د پایل لپاره یو زینه شو، یو اساس او بنسټ شو. لدی وروسته به دا غونډه دوام کوي، دا په فرانسه کې، په امریکا کې، په قطر کې، په کوم ځای کې به دا دوام کوي؟ ستاسو تصور د راتلونکو اقداماتو او د راتلونکو حلو ځلو پاره څه دی؟
په لومړي مرحله کې د افغانستان برخه کې د اعتماد د فضا رامنځته کول لپاره یو ضرورت دی. تروس په دې وخت کې زما په نظر ډېر کار نه دی شوی. دا ډول مذاکرې او هغه پالیسیګان چې پورسته باید په دې برخه کې ونیول شي، باید د مختلفو ګروپونو د اعتماد فضا رامنځته کړي او په هغه وخت کې مذاکرات کومې ویدلی هم شي.
د هغو وسلوالو ډلو چې اوس په سیاسي اپوزیسیون باندې بدل شوی په افغانستان کې دننه حضور لري او ظاهرا سیاسي فعالیت لري، د هغو ګډون ته په دې غونډه کې تاسو په کوم نظر ګورئ؟ فکر کوئ چې د دوی موجودیت او حضور یو مثبت بدلون دی او که برعکس؟
زه خو داسې فکر کوم چې دا موجوده اپوزیسیون په عین زمان کې په اپوزیسیون کې دي او شونې زیاته کړي موجوده دولت کې ډېر مهم پوستونه اشغال کړي دي. ټولو ته دا څرګنده ده چې دوی د طالبان سره د سولې په برخه کې ځینې نقطې نظر لري چې د سولې سره ډېر موافق نه دي. په دې شرایطو باندې چې اوس دوام لري، که چېرته دواړه طرفونه یو رقم نرمش ونه ښیي او یو د تفاهم فضا رامنځته نه شي، سوله نه شي راتلی. د مذاکراتو همدغه هدف همدا دی چې یو څه موقف د یوه طرفه نرم شي او یو څه موقف د بله طرفه نرم شي. په دې اوسني موقفونو چې د دواړو خواوو نیولي دي، په دې حال کې د سولې امکان لري ښکاري او امکان یې بعید دی.
په فرانسه کې په ډیپلوماټیکو حلقو کې او د بهرنیو چارو وزارت او د حکومت د چارواکو لویناو او څرګندونو نه تاسو ته څنګه ښکاري چې موډ او فضا د هغو څه ډول ده؟ د خبرو اترو ته څومره دوی امیدوار دي او څومره حساب پې کوي د راتلونکو لپاره؟
زه خو په همدغه ډول باندې په دې عقیده یم چې د افغانستان د ناتو د قوو وتل، البته په داسې شرایط کې چې جنگي حالت وي، اول ممکن دي که ممکن نه وي، په ډېرو سختو شرایطو کې وي. نو د دې خاطر امریکایان یوې دوستانو ملګري مجبور دي چې داسې فضا رامنځته کړي چې د دوی د قواوې په نسبي مسلمتامیز شکل باندې ووتلی شي. نو زه فکر کوم چې دا ټولې هلې ځلې د دې خاطره دي چې په افغانستان کې دا فضا رامنځته کړي.
په فرانس کې مشت افغان کارپو اکبر وردک سره د مشال ریډیو همکار احمد تکل خبرې کولې. اوس هم راځو سندري ته، لاغه ورسته به بیا یو رپورټ تر باندې اورو او سندري په مدر باندې اورو.
چیز زان لیونے کم باز تم شمد خپل زانا دا چیز زان لیونے کم باز تم شمد خپل زانا
سر او جواز خمو د غنی خان نظم اوریدی د چی تنگسم زل خپل زانه په پاکستان کې اوس به یو ریپورت او غم د فنکارانو پاړه دی په پاکستان کې لڅ مدیرای سي د ترکی جوړسوي ډرامه په ټلویزیونونو شودل کیږي چې ډیر خلک یې زیاتې خوشوي خو دغه ډرامو مقبولیت د پاکستان د ټلویزیون فنکاران اندیشمن کړی دی د ترکی ډرامې ښکار کول دوی د ځان یو ډول معاشي وشنه بولی په دې لړ کې هنرمندانو اوس په احتجاج لاس پوری کړی دی او د ترکی د ډرامو د بندولو غوښتنه کړی ده. تفصیل به له اسلام آباد زراج سراج ظهیر راکی.
مشال ریډیو سره خبرو کې د ټي وی او فلم اداکار فردوس جمال اویل چې د دې ډرامو خلاف د ټول پاکستان اداکاران او پروډوسران یو موټی دي او کراچۍ کې د دې غیر ملکی ډرامو پر ضد احتجاج شوی دی او لاهور کې هم روان دی. د زیاته کړه
موږ چې کوم لوکل انډستری د لکونو خلکو به کړی شو کنه موږ به کچر ته ځو او پاغي باندې دیو ډیوټی نو ورکه یې ټیکس هم نو ورکه یا خدای نه کنه چې د زموږ ډرامې د کاسټ برابر پاغي باندې دی ډیوټی لګی یې څه خو زموږ انډستری ته باقی کې
پاکستان چینل بیا اخلی او کدا سلسلہ ہم دغه شان دوام ومومی نو د پاکستان اداکاران او پروڈیوسران با کور خپ پخپا کینی نظم ادارے پیمرا سره رابطہ وکړه. نو د پیمرا ویان اویل چې د لړګي پیمرا ځینی ټی وی چینلونو ته حکم ورکړی وو چې دا ډرامې دی بندې کړي خو هغوی د سین های کورټ نه سټے آرډر راغسته دي. د زیاته کړه چې موږ دی اداکارانو او پروڈیوسرانو ته ویلي دي چې تاسو خپل تجهیزونه راکړئ موږ به پرې د حکومت سره خبرې وکړو او چې څومره زموږ نه کیږي هغه عمر به هلې ځلې کوو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
سلام پښتونخوا خبرونه هم د په دې سندره د حشمت سحر په سندره پای تر سو په بلګړی کې مونږ بیا عبد الحق کړ ساسو په خدمت کې تر هغه پورې په لوی بازار سپار
مینا کوم خلکا زد مینې طلبګار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما هر ز خوشاله وشم د هر پختون غم خوار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما زستا سو شملی سایم زستا سو حجرے سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبے سایم دل مبریا لغوارم زستا سو جذبے سایم ولے میں پردے گانے زستا سو وطن دار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی تاسو ک خندلی دی ما هم تل خندلی دی تاسو ک خندلی دی ما هم تل خندلی دی وایم سندرې ز خوستا سو خدمتگار یما ز پختون فنکار 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 یما